سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. السلام علیکم. دا خپرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپریږي په تخنیکي چارو کې شمشاد زدران را سره مرسته کوي. وړاندې مو په قطر کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د استازیو او طالبانو د غونډې له جزئیاتو خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
سلام د خبرونو سره ټکی د پګواش په نوم یوې مؤسسې په قطر کې د افغانستان د سولې علي شورا د استازیو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده، خو ویل کېږي چې دا خبرې رسمي نه دي. د افغانستان د ولسی جرګې اکثر غړیو امنیتي وضعیت اندېښنې وړو بلاو ټینګار وکړ چې امنیتي چارواکي باید د دوی پښتنې اندېښنې په اړه ځواب کړي. او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په یو نادر سفر دغه هیواد نارامه قبایلي سیمو ته تللی دی. سرکې د افغانستان خبرونه. د پګواش په نوم یوې مؤسسې په قطر کې د افغانستان د سولې علي شورا د استازیو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د لیدو زمينه برابره کړې ده. که څه هم د سولې علي شورا لمړی مرستیال عبدالحکیم مجاهد د خبرې د سولې رسمي خبرې نه بولي، خو وايي په دې ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه بحثونه کیږي. تر دې وړاندې رويټرز خبري اژانس د سولې شورا د بل مرستیال عطاوله لودین له قوله چې په خپل هم په دغه غونډه کې د غنون لپاره په پلاوي کې شامل دي، ویلي وو چې د افغانستان د سولې علي شورا شل کسیز پلاوي به یک شنبه او دوشنبه په ورځ د قطر په مرکز دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازیو سره ازادي خبري وکړي. بلخوا طالبانو هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره په دې ناسته کې د خپل اتو استازیو غډون تایید کړی دی. ویل کېږي په دې خبرو کې به د پاکستان په غډون د جنو نورو هیوادونو استازي هم برخه ولري. د افغانستان د ولسی جرګې غړیو امنیتي وضعیت اندېښنې وړو باله او غوښتنه وکړه چې باید دا مسأله جدي ونیول شي. د ولسی جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې تر ډیره امنیتي مسایل مطرح کیږي. د خلکو استازو د شمالي ولایتونو بیلابیل سیمې نه امن او بللي او ویل چې له کندز او بدخشان وروسته په فاریاب، سرپل او بلخ کې هم نه امنیت زیات شوی دی. د خلکو استازو له امنیتي چارواکو وغوښتل چې باید د رامنځته شویو جګړو په اړه د دوی پوښتنې او اندېښنې ځواب کړي. او د ولسی جرګې استازي وایي د بدخشان د خواهان ولسوالۍ د پیخي قربانیانو ته د حکومت اوسنۍ مرستې کافي نه دي. په ولسی جرګې کې د بدخشان د خلکو استازي محمد زکریا سودا ازادي راډیو ته ویل سره لدی چې افغان حکومت هڅه کوي خو هغه سم مرستې نه دي شوې چې په کار دي. د وی مرستې شوې او همغږي شته، خو دا مرستې هم نه دي چې د دې پیخي د قربانیانو ستونزې هواري کړي. حکومت دا ورته نه لري، هلیکوپټر نه لري چې په مرستې دغه ولسوالۍ ته ورشي او خلکو ته مرستې ورسوي. د سې شمې پر ځای بدخشان د خواهان ولسوالۍ یو کلی د زمکي د خویدو له کبله تر خاورو لاندې شو چې د چارواکو په خبره 210 کورنۍ خپل کورونه له لاسه ورکړل. ویل کېږي 215 چې 15 خزي، 2 ماشومان او 15 نارینه پکې شامل وو لا هم د خاورو لاندې نه دي رایستل شوي. ښاغلی سودا وایي دغه کسان د رایستلو لپاره تخنیکي وسایل نشته او اوس خلکو د خپلو شته امکاناتو لکه بیل او کولنګ په مرسته د خپلو دوستانو او د کورنۍ د غړو د ایستلو چارې پیل کړي دي. دغه ولسوالي یوه له هغو غرنیو سیمو ده چې ورغلي لاره دا مهال په واورو پوښلي او د ځمکې له لارې د مرستو رسول اسان کار نه دی. افغان چارواکي وایي له همدې کبله مرستې د هوا له لارې پیل کړي، خو بیا هم د ناسمې هوا له کبله دا چارې هم ټکنۍ دي. او دا هم په کابل کې د زینو بهرنیو سره په وړاندې د افغانیو د پیر بیا یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ لس پوله، یو یورو 45 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 88 افغانۍ لس پوله، د سعودي او ریال 15 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومانه 10 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 56 شپېته افغانۍ. بیا هم خرغلی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په یو نادر سفر دغه هیواد نه آرامه قبایلی سیمو ته تللی دی او پوځ ته امر کړی چې په دې سیمه کې نظم بیرته رامنځته کړي. شریف د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د اورپکو د ماتولو هڅې وستایلې. دغه سیمه د پاکستانی طالبانو اصلي مرکز بلل کیږي. نواز شریف له شمالي وزیرستان څخه په یو ټلویزیوني وینا کې وویل چې د پوځي ځواکونو د قربانیانو په نتیجه کې د قربانیو په نتیجه کې امنیت ټینګ شوی دی. نوموړي دغه راس هغه 80,000 کسان چې له یو کال راهیسې د جګړو له کبله له دې سیمې وتلي و هڅول چې بیرته خپل کورونه تستان شي. پاکستان پوځ تیر کال په جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات وکړل. په نیپال کې له زورورې زلزلې یوه اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان تر اوسه تري تم دي. په دې زلزله کې څه باندې 6200 کسان مړه شوي دي. د نیپال لپاره د اروپایي ټولنې د پلاوي مشر او د دې ټولنې سفیر ویل چې شاوخوا زر اروپایان د مشهورو غرونو په مسیر کې لادره کوي. رینس ټریرینګ د جمعې په ورځ په کټمنډو کې خبرې لرلو ته وویل چې موږ نه پیهوګو په هغوی څه شوي، ښایي ځینې مړه شوي وي، ښایي د ځینو په اړه فقط راپور نه وي ورکړل شوی. چارواکي وایي د ورکو شوي کسانو موندل اسانه کار ځکه نه دی چې ډیری دغه ګرځندویان پلو سفارتونو سره نو راجستر شوی. د فرانسې، ایتالیا، هسپانیې او هالند د ورکو شویو وګړو شمیر 301 تنه دی، خو د آیرلند، کروشیا او رومانیا ټول وګړي موندل شوی دي. نور اروپایي هیوادونه لا تر اوسه په دې کار کوي چې د دوی څومره شمیر کسان ورک دي. د بالتیمور لوی ترنوالي ټول هغه شپږ پولیس افسران په جنایي جرمونو تورن اعلان کړل چې د اوتور پوسټي د مړینې په قضیه کې ښکېل وو. 15 کلن فریدی ګری شاوخوا دونی د مخه هغه مهال مړ شو چې ویل کېږي د پولیسو په توقيف کې وو. تر دې پیښې وروسته د امریکا په څو ښارونو کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې او لاریونونه وشول. د امریکا د بالتیمور ایالت سرنوال ماری لاین موسبي پرون په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د ګری مړینه یو قتل و. دا وای زموږ د جامع بشپړو خپلواکو څېړنو موندنې او طبي معاینات ښیي چې د کاغلي ګری مړینه یو قتل و. او دا موندنې چې نن مول تر لاسه کړي موږ باوري کوي چې ښکارا دلیل لرو چې پاره د جنایي تورونو دوسیه پرانیزو. تر دې لاندې د امریکا ولسمشر براک اوباما وویل چې دا مهمه ده چې حقایق ښکاره شول. ګری د اپریل په 19 د هغو ټپونو له کبله مړ شو چې تر هغه یو اونۍ وړاندې د توقيف پر مهال اخیستی و. د امریکا د پارلمان استازي لسپینی مانی غوښتي چې پر هغو بندیزونو اس 300 غوړ کړی چې په کارول سره ایران ته د روسیې لخوا د اس 300 ډوله زمکي هوا ته د وشتون کو توغندۍ د سیستم د لیګلو او مخه نیول کیږي. ادریس اولی تنجل ویلی چې د اپریل په 13 کې ولسمشر اوباما ته پیولي کې څرګنده کړي چې روسی وسلې کولای شي د ایران د اټومي وسلې د ګواښونو لمنځه وړلو په برخه کې زموږ د ورتیا په وړاندې نوي خندونه رامنځته کړي. د دوی په خبره اوباما کولای شي پر هیوادونو یاد هغو کسانو د بندیز په لګولو سره چې ایران ته پرمختللي وسلې ورکوي د روسی مخاوني سي. د روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر میاشت ایران ته د دغه وسلې د سپارلو بندیز لری کړ. او د ګرجستان صدر اعظم ایراکلی ګارابایشویلی یو لویدیس پلوه خزینه سیاستواله د خپل کابینې د دفاع د نوي وزیر په توګه ګمارلې ده. د ګرجستان د اقدام له ناتو سره د یو ځای کېدو د هڅو یو برخه بلل شوې ده. ګارابایشویلی د جمعې په ورځ په تبلیسی کې خبرونه ته وویل تیناتین ګداشویلی په واشنگتن او اروپایي هیوادونو کې د باور او درناوي وړ ده. میرمن ګداشویلی وړاندې له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو په برخه کې پارلماني کمیټه کې دنده ترسره کړې ده. د ناتو له سازمان اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو په اړه د ګرجستان وړاندیز روسیا په قهر کړې ده. او د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
اساسي رادیو په منځني څپه د لښ پښنې په ټوله افغانستان کې اوري. تمه ده چې سبب د افغانستان د سولې دالی شورا سازي له طالبانو سره په قطر کې د سولې غیر رسمي خبري وکړي. د دې خبرو په اړه مو په پاکستان کې د میش سیاسي څېړونکو سمی یوسفزي نظر اخیسته.
دا یو پرمختګ ده او ډېر مهم ځای کې ده. او دا چې هم ویل کېږي چې افغان ولسمشر اشرف غني به هم د کانفرنس نه سم د سیروس په قطر ته ممکن سفر وکړي.
په کونړ کې څنګه د شوزو د بشري حقوقو وضعیت شکیدای شي؟
په خوست کې درې څلور داسې مطبوعي دي چې تقریبا یو کتاب روزانه چاپ کوي.
د خوست فرهنګي چارو په اړه هم پروانه خبرونه کې وړاندې اوریدلی شي. او د نیپال د تیر اونۍ له زلزلې وروسته شاوخوا زر اروپایان تری تم شوي دي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې متخصص ډاکټر دا ډول پوښتنو ته ځواب وایي.
دا د ملاریا ناروغي ساري هم ده کنه ده په شین پورې اړه لري کنه لري.
کل شوی د افغانستان د سولې عالی شورا یو شل کسیس پلاوی په قطر کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره وګوري. د سولې د عالی شورا لومړی مرستیال د لیدنه د سولې رسمي خبرې نه بلکې یو غیر رسمي ناسته یادوي. طالبانو هم د وی اعلامیې په خبرولو سره په دې ناسته کې د خپلو استازو ګډون تایید کړی دی، خو دوی هم وایي چې دا د سولې رسمي خبرې نه دي. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د سولې د عالی شورا لمړی مرستیال وای چې د دې شورا یو پلاوی د افغانستان په اړه یو جوړ شوی کانفرنس کې د ګډون لپاره قطر ته تللی دی. عبدالحکیم مجاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه کانفرنس د پکواش په نوم یوې موسسې خوا جوړ شوی او غیر رسمي بڼه لري. مجاهد وای دغه کانفرنس له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د رسمي پیل معنی نه لري.
کدام کانفرنس او ورکشاپ وجود داره، لیکن زحمت کدام مذاکرات سوله وجود نداره.
دا یو کانفرنس ته خود سول خبري رسما نسته. دا کانفرنس د پګواش په نوم مسله خوا جوړیږي چې شاید د پاکستان په ګډون د نورو هیوادونو استاذي هم وربلل سوي وي. هغه کسان چې په دې کانفرنس کې ګډون کوي د اتاول الدین په ګډون د خپلواکو اشخاصو په توګه ګډون کوي او د افغانستان د سولې د عالی شورا استاذي توپ نه کوي. تر دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د سولې د عالی شورا د مرستيال اتاول الدین له قوله ویلي و چې د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شلکسیز پلاوی به د یکشنبه او دوشنبه په ورځو د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو له استازو سره آزادي خبري وکړي. د دې شورا لمړي مرستيال عبدالحکیم مجاهد د غراس ازادي رادیو ته وویل چې په دې کانفرنس کې د سولې د عالی شورا د استازو ګډون یو غیر رسمي بلنه ده او د افغانستان د حکومت استازي توپ نه کوي او نه رسمي موقف څرګندوي. دا هغه څه دي چې د طالبانو په یو اعلامیه کې هم څرګندونه ور باندې سوي دي. طالبانو په دې اعلامیه کې په دغه کانفرنس کې د خپل اتو تنو استادو ګډون تایید کړي، خو زیاتوي چې دا د سولې په خبرو کې د ګډون معنا نه لري. په همدې اعلامیه کې راغلي چې طالبانو تر دې وړاندې هم په جاپان او فرانسې کې په ورته ناستو کې ګډون کړی دی. بلخو د دې کانفرنس په اړه یو پوه کس د نوم د نشودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو پر استادو سربیره به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استاذ هم په دې ناسته کې ګډون وکړي. د دې سرچینې په وینا په دې غونډه کې به هڅه وسی چې د افغانستان د سولې د عالی شورا او طالبانو او حزب اسلامي د استادو ترمنځ په لیدو سره د شکل خو ترمنځ د سولې خبرو زمينه برابر شي. دا ناسته داسې مهال کېږي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبره کړې ده او ورسره د کندوز په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو ډګر تود دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا یو شمېر غړي به شای په قطر کې د طالبانو له استازو سره سبا او بل سبا خبرې وکړي. دا غونډه به د افغانستان د جګړو د شکیلو خواو ترمنځ د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. دا پښتنه فریبا ظاهر د افغانستان موضوعاتو سره له آشنا چیرونکې سمی یوسف زی سره د مرکه په سر کې کړی ده. یوسف زی وای
طالبان وسه پوری هم دغه قطر کې سبا یا بل ورځ کوم خبرې کیږي، غوی ته دوی د عمل مذاکرې نوم نه ورکوي او همدا ډول کومه اداره چې پګواش نومیږي هغوی چې دا کانفرنس جوړ کړی دی هغوی هم یو ډول مکالمه ده او د یو بل سره د کارو تبادله ده. نو زما په خیال همیشه دغه ډول مسایلو کې چې هغه کسان چې خپل منځ کې یو بل سره نه کینی هغوی په ابتدا کې همدغه ډول غیر حکومتي جوګانې یا تنظیمونه هغوی دوی مکالمې ته سره کینوي او دغه مکالمې او خبرې بیا وروسته په باقاعده خبرو او رسمي خبرو باندې اوري. زما په خیال دا یو پرمختګ ده او ځای کوشش ته په ډېر مهم ځای کې ده او دا چې هم ویل کېږي چې افغان ولسمشر اشرف غني به هم د دغه کانفرنس له سمدستي وروسته قطر ته ممکن سفر وکړي او که په دغه کانفرنس کې یو خبرې وشي پرمختګ وشي نو ممکن د بالواسطه خبرو لپاره یو میز یا دسترخوان وغوړول شي.
بله یوسف صاحب، که تم در رسمي خبر نه دی ولې تاسو خبري است چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په بیلابیلو ځایونو کې جګړه په شدت سره روانه ده، مخصوص په دې ورستیو کې د جګړې شدت ډیر سوی دی په دینو مناطقو کې. آیا فکر کوئ چې دغه خبرې به تر یو حده وکولای شي چې همدغه د جګړو شدت را کم کړي تر یو حده پورې؟
زه په خیال څومره چې دغه ډول بحرانونه وي چې جګړه وي اکثره چې دوی د مذاکرو طرف ته ځي نو د مذاکرو نه وړاندې چې خپل اهمیت وښيي خپل زور وښيي دوی په جګړه باندې زور راوړي یا مشکل چې دوی ایجادوي هغه ته زور ورکوي تر څو د مذاکراتو په میز باندې دوی خپل اهمیت ترګن کی چې هر طرف چې وي یاره افغان حکومت دا خپل غالي چې زمونږ دغه تاسو مذاکرات ته وخت اصل من زمولای شو، بل طرف ته طالبان هم د مذاکرات نه وړاندې داسي او صحنه جوړول غالي چې وایي چې یعنی مونږ کولای شو د جګړې ته دوام ورکو خدای زمونږ یو مثبت توش ته موږ خبره ته راځو. په متاسفانه زموږ چې کوم ورستی راپورونه دي هغه دا ښیي چې طالبانو په ورستۍ کې کومه غونډه کړې وه. په دا غونډه کې سره د دې چې طالبانو یو شمېر مشرانو ته دا مشوره ورکړې وه چې امن ضروري ده او په افغانستان کې خارجیان وتلي دي، نور دا یو خپلمنځي جګړه ده. په یو شمېر هغه طالبان چې هغوی نن سبا په بزنسونو کې دي یا له مافیایي ډلو سره تعلق ده یا د ټیمو په پیداوار کې ډېر زیات شریک دي او هغوی د طالبانو په شورا کې اهمیت لري، هغوی دا خبره کړې ده چې فی الحال دې کال دپاره یو ډول مشکلات لرو. که مونږ طالب افغان حکومت سره خبرې وکړو ممکن زموږ په منځ کې درځونه راپورته شي. بهتره به دا وي چې دا روان کال موږ په جلګه باندې هم زور واچوو او په داخل کې چې کومه طالبان ناراضه دي او موږ خوشي دي هم خوشحاله کړو، دغونه وروسته بیا له افغان دولت سره خبرو ته کینو.
د سمی یوسفزی څرګندونې مو د قطر د سولې د خبرو په ارتباط واوریدي. ټاکل شوې ده چې سبا او بل سبا د طالبانو له استازو سره د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي په یو غیر رسمي غونډه کې برخه واخلي. د کابل د نن ورځې ورسپانو هم د قطر د سولې د خبرو په اړه مطالب خپره کړي دي. دغه ورسپانو نور کوم مطالب راخیستي دي؟ کتنه اسدالله الدین کتنه ورته کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو خپل مطالب او تبصرې قطر ته د طالبانو د یو پلاوي سفر او په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د یو شمېر دیني علماو وروستیو څرګندونو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غاټو ټکو لیکلي چې د سولې شورا پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته تللی دی. ورسپانې د سولې عالي شورا د چارواکو په حواله لیکلي چې استازي به په دوحه کې د طالبانو له یو شمېر مسؤلینو سره خبرې وکړي. په مطلب کې راغلي چې طالبانو هم د قطر په غونډه کې چې د یوې غیر دولتي موسسې لخوا جوړیږي د خپلو استازو ګډون تایید کړی دی. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا هم دې مسلې ته په اشاره لیکلي چې د افغانستان یو شل کسیز پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته تللی دی. ورسپانې د سولې عالي شورا د مرستیال عطاالله الدین په حواله لیکلي چې ویلي دي استازي باید یک شنبه او دوشنبه په ورځو په دوحه کې په یوه غونډه کې له طالبانو سره خبرې وکړي. همدې ورسپانې په یو جلا مطلب کې د ولسمشر اشرف غني خبرې راخیستي چې ویلي دي طالبان کولی شي د اساسي قانون له مخې د هیواد په سیاسي چارو کې برخه واخلي. د ورسپانې په باور ولسمشر ویلي نه یوازې طالبان بلکې هر هغه څوک چې د سیاسي ملحوظاتو له مخې له دولت خواشینی وي کولی شي د سیاست بهیر ته راګډ شي. انیس دولتي ورسپانې بیا د روانې جګړې په اړه د دیني علماو خبرې راخیستې چې ویلي دي د امنیتي ځواکونو په وړاندې د طالبانو جګړه بغاوت دی. ورسپانې لیکلي چې د کابل د یو شمېر جماعتونو ملا امامانو د جمعې په ورځ په خپلو خطبو کې وویل چې وسلوال مخالفین او داعش له اسلامه بهر کارونه کوي او ټول اوس د دوی له فعالیتونو سره آشنا دي. په مطلب کې د دیني علماو هغه خبره هم راخیستل شوې چې ویلي دي خلک باید د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. او په پای کې افغانستان ورسپانې بیا په یو مطلب کې د کورنۍ چارو د وزیر په حواله لیکلي چې د نظام دننه یو شمېر کسانو د هیواد په شمال کې ناامنیو ته زمینه برابره کړې ده. په مطلب کې راغلي چې نورالحق علومي په دې برخه کې د کومې کړې نوم نه دی یاد کړی، خو ویلي دي چې د هیواد جنوب مخالفینو ناامنه کړی او د هیواد شمال د دولت دننه کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا راډیو په منځني سپه دولس پښنو په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. په خوست کې د نشه یي موادو پر ضد اداري چارواکي وایي که چیرته د نشه یي موادو د کاروبار پر وړاندې مسؤلي کشفي او امنیتي ادارې همغږي نشي نو شاید په دې ولایت کې د نشه یي موادو کاروبار زیات شي او نور کسان په نشه یي موادو اخته شي. نجیب الله الوخیل له خوسته له نور تفصیل سره.
په خوست کې د مخدراتو توکو پر ضد ادارې چارواکي اندېښنه څرګندوي چې که مسؤول ادارې د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره په خپلو کې همغږي او همکاري لیره نه کړي نو له یوې خوا به د نشه یي توکو اخیستل او خرڅول ډیر شي او بل لوري ته به یاد ولایت کې د نشه یي توکو د کاروونکو ګراف هم لوړ شي. د خوست د مخدراتو توکو پر ضد ادارې مشر میرناګل تړیوال په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل چې
نو د دې لپاره چې که هماهنګي په کامله مانند سر ته ونه رسیږي موږ د اندېښنه لرو چې استعمال یې زیاتېږي، خرید و پروش یې زیاتېږي او بالاخره معتدین ممکن زیات شي. دا تشویش و اندېښنه موږ سره موجوده ده.
میرناګل تڼیوال وړاندې ویل سره لیدې چې په ټولو ولسوالیو کې کشفي او امنیتي ادارې موجودې دي، خو بیا هم په کلیو کې نشه یي توکي خرڅېږي چې دوی باید مخه ونیسي.
د ملي امنیت، ملي وردو، ملي پولیسو، سرحدي پولیسو، د ګمرکاتو پولیسو، د لویو لارو پولیسو، د دوی دغه وظیفه او دنده ده چې په دغه برخه کې دوی هغه قاچاقبران، کوچني قاچاقبران چې موجود دي، نشه یي مواد خرڅوي، د دوی په مخنیوي کې، د دوی په کنټرول کې باید دوی کلکه مبارزه وکړي.
په خوست کې د نشه یي توکو پر ضد ادارې مشر مني چې په دې ولایت کې د مخدره توکو قاچاق، کارونه او تولید موجود دی.
د نشه یي موادو قاچاق تر یو حده پورې موجود دی او استعمال یې موجود دی او په همدې ترتیب باندې تولید یې موجود دی. نو د دغه په مخنیوي کې دا ملي مبارزه ده، په دې کې هر څوک مسؤلیت لري، په ځانګړي ډول هغه ادارې چې په قانون کې ورته وظیفه سپارل شوې ده.
بلخوا خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت ډاډ ورکوي چې په یاد ولایت کې امنیتي ادارې د نشه یي توکو د هر ډول کاروبار پر خلاف جدي اقداماتو ته ژمن دي.
د مونږه بیدار پولیس کوشش کوي چې د نشه یي توکو پلورونکي او قاچاقبران نیولې دي او نور به هم ونیسي او د قانون منګول ته به وسپاري. هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د نشه یي توکو کاروبار وکړي. د خلکو نه مې هیله دغه ده د خپلو پولیسو سره همکاري وکړي تر څو پولیس وتوانېږي چې خپل قانوني اجراءات ترسره کړي.
د یادونې وړ ده په دې وروستیو کې د خوست ولایت په یو شمېر سیمو کې د امنیتي او کشفي ادارو لخوا په اویاو بیلابیلو قضیو کې د یوه اندازه نشه یي توکو د نیولو تر څنګ یو اویا مظنونین هم نیول شوي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
څرنګه د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه وشي، په دې اړه په کونړ کې د ښځو د چارو د ادارې د مشر څرګندونې د روح الله انوري په راپور کې.
په کونړ کې د ښځو چارو رئیس میرمن نسیمې شفیق سادات ازادي راډیو ته ویل که څه هم چې په ولایت کې د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا د ښځو د حقوقو په اړه په لسګونو ورکشاپونه جوړ شول او همداراز دینی عالمانو هم په خپل نوبت په ټولنه کې د حاکمو رواجونو د لمنځه وړلو لپاره یو څه کار کړی، خو اوس هم داسې دودونه شتون لري چې له امله یې ښځې د خپلو حقوقو بې برخې دي.
ډېر په ټولنه کې حاکم دی چې لامل د دې کېږي چې باید ښځه د کور نه بار ووځي، تعلیم ونیکي، همدغه مثلا اته خپل دغه صحت بخش کې هم دوی ستونزه لري چې نشي کول مثلا یو نارینه ډاکټر ته دوی مراجعه وکړي تر څو هغه تکلیف او مشکل چې هغه رفه شي. په ماشومتوب کې ودونه دي د نجونو، هم د نجونو هم د هلکانو دا ستونزه شته دی. په بدو کې جنکې ورکولې بدل کول دي، مثلا میراث نه ورکول دي، یا مثلا د کونډې جبري نکاح ده. خو دغه ټول لامل د دې کېږي چې مثلا ښځه پرمختګ ونیکي او دغه مخ ته خنډ شي تر څو ښځه نه خپل حقوق وغواړي او نه خپل
هغې ویل باید دینی عالمان، قومي مشران او د ټولنې نور غړي په ګډه هڅې وکړي او هغه دودونه له منځه یوسي چې کوم د اسلام د مقدس دین او افغانیت خلاف دي.
په ټولنه کې د تهذیب او اساس یا مستحکمه پیدا کولو کې زموږ تاسو قدرمن دیني علما دي. البته هغه علما چې واقعا دوی په دین باندې حاکم دي، دوی کولی شي چې مثلا د اسلام شریعت په بنا باندې خصوصا د دغه ټول زمینه مسایل کې دوی ډېر زیات رول لري. بیا د علما نو چې زموږ تاسو خپل د کورنۍ غړي دي، والدین دي، مشران دي، موږ تاسو بکر شو ټولنې ته موږ تاسو قومي مشران دي، مالکان دي، سپینګیری چې دوی خپل ود نور وایدن سره مقایسه کی د خوځو جو نور وایدونی که خپل ود یې هم وګوري.
قومي مشر حاجی تاج محمد وای ډېر پیغلې او ځوانان په ټولنه کې د شته بې ځای رواجونو لامل بی ودونو پاتې دي او د هلکانو کورنۍ نشي کولای چې زامنو ته کورونه آباد کړي.
کمر شکن رواجونه ډېر کور کې لور پیغله را حمل ځوان دي که هغه ورکوي هغه په دسې بیا ورته ووایي چې د هغې د ودې څخه وتلی نه شي. دوم په څنګ کې پرځن هغه ته داسې ولور ووایي چې دغو نه ټولو سره راکړه هغې د ورول نه وتلی نه شي.
هغه وایي د نجونو کورنیو لخوا په هوټل کې د ودونو کولو شرط هم د هلکانو مشران ورخطا کړی دي او دا کار هم د ډیرو خلکو له وسه لوړه خبره ده. مولوی عبدالعزیز وای په خوابه د جینۍ کورنۍ لزوم څخه د ولور په نوم په زرګونه او لکونه افغانۍ غوښتلې، که څه هم چې په کونړ کې د ولور په نوم د روپو اخستلو رواج اوس کم شوه، خو په ځای د زیاتو سرو زرو او د کور سامان اخستل دود شوی دی.
نو په دې خاطر باندې ځوانان هم د دین عاجز دي او په سفرونو نور ملکونو ته غیر قانوني ډول باندې اختیار کړی دي، او حالان کې یو غم او غمیز ملک ته راوړی ده. علما دغه رول خپل ادا کړی دی، مسؤلیت چې د دینی طرف او د الله طرف ورته کوم متوجه دي.
دوی وایي د همدې رواجونو شتون نجونې او هلکان مجبوروي چې له کوره فرار وکړي، چې ورسره د هغوی ژوند هم په خطر کې پریوزي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د خوست لیکوال، شاعران او فرهنګیان وایي چې د پخوا په پرتله په دې ولایت کې ادبي او کلتوري هڅې پراخې شوي، اغیزمنې شوي او زیاتې شوي دي. نجبولالو خیل له خوست راپورت لري.
خوستی فرهنګیان وایي چې د پخوا په پرتله اوس مهال په خوست کې علمي او کلتوري هڅې منظمې شوي، او فرهنګیان د هنر، ادب، شعر او شاعرۍ ترڅنګ د دې لرغونې ژبې علمي بډاینې ته هم متوجه شوي دي. شاعر او کرکتونکي فرید الله قربان ویل چې
خو داسې وګیله وه چې خوست چې دا یا خوست میشتې فرهنګیان چې دي یوازې هغه په خوله نارې وایي یا په اصطلاح نه معاشي کارونه کوي، خو دومره ښه کار یې نه دی کړی. اوس دغه ستونزه زه وایم چې بېخي حل شوې ده. د اوس هم په ادبي او فرهنګي برخه کې لوی لوی کارونه شوي دي، او د لا هم داسې کېږي. په خوست کې درې څلور داسې مطبعې دي چې تقریبا یو کتاب روزانه چاپ کوي.
مدني فعال او شاعر ساده درخیل وایي چې
اوس کې چې کوم کلتوري هڅې او فرهنګي کارونه اوس کېږي هغه پخوانه وو. په خوست کې اوس څو چاپي رسنۍ لرو، موږ محبت مجله لرو، ولوله مجله لرو، سا مجله لرو، اوبه مجله لرو، د دې ترڅنګ راډیوګانې لرو، د دولتي تلویزیون ترڅنګ خصوصي هم لرو. نو دوی په هره برخه کې د کلتور او فرهنګ ترڅنګ کار کوي.
بل لوري ته د شیخ زاید پوهنتون استاد نورالله خاد لیبنخیل د خوست د کلتور او فرهنګ په دودولو کې د علمي او اکاډمیکو مرکزونو په تیره د پوهنتونونو رول ډیر اغیزمن بولي.
شیخ زاید پوهنتون موږ خوست کې لرو، میاشت وړاندې په ارواښت محمد صدیق روحي باندې یو علمي سیمینار دایر کړی و، په هغې کې خوستیانو فرهنګیانو ګډون کړی و. نو طبعا له هغې سیمینار دوی ډیر څه زده کړي دي، او یوه بله ګټه یې دایي چې له نورو ولایاتو خصوصا پوهنتونونو ته چې علمي مراکز یادوو محصلین راځي. د خوست فرهنګ دې ځای نه وړي، خوست فرهنګ چې دی د افغانستان په کچه بالاخره تیت کیږي.
د پوهنتون یو تن محصل او شاعر ساجد بهار وایي چې خوستیو فرهنګیانو د تیرو کلونو د فرهنګي هڅو او کوښښونو دا زده کړل چې د پښتو ژبې لپاره د شاعري او ادبي هڅو ور اخوا دا ژبه ژباړي تحقیق، نویو تعریفاتو او نورو بنیادي علمي فعالیتونو ته هم اړتیا لري.
دوی پیږي چې نن سبا اړتیا یوازې شعر ته نه ده، نثر ته اړتیا ده، ژباړې ته اړتیا ده. یعنی که چیرې موږ په پخوا وخت کې هغه د مشاعرو دپاره کومې ټولنې چې جوړې شي هغه نه وای جوړې شي، ممکن موږ فکر و ژباړو ته یا لیکنو ته بیخي اوروختی نه وای. نو هغه پخوا وخت چې و هغه د موږ یو پایل و پایلمه وه.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی په خوست کې د کلتوري هڅو د انسجام او راغونډولو لپاره د مرکزیت او محوریت نشتون همدارنګه د فرهنګیانو اقتصادي او مادي ستونزې مهمې ننګونی ګڼي.
دا یوه ننګونه ده چې دلته یو فکری تمرکز او د سازماندهۍ لپاره یوه مشترکه منبع نشته چې دوی هڅونې او دوی دغه فعالیتونو ته مرکزیت ورکړي. او له بلې خوا مالي او اقتصادي ستونزې دي د لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو سره، د لپاره د دولت ملاتړ، د سوداګرو ملاتړ او د نورو فرنګي کړیو ملاتړ نشته.
دی یادونه ورده په خوست کې خوښه او یاد مدني ټولنې بیلابیل بنسټونه او مؤسسې شته، خو کتون کې په دې کې د ګوتو په شمار بنسټونو او مؤسساتو فعالیتونه اغیزمن بودی او زیاتوي چې ډیری دا ډول نهادونه د مادي هدفونو لپاره جوړ شوي ول چې اوس هغه د لنډمهالو او کوچنیو پروژو بازار هم نه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
زبیح الله له ننګرهار لیکي، طالبان په خپلو کې اختلاف لري، ګمان نه کوم چې سولې ته حاضر شي. نور احمد ساحل د کندهار لډنډ ولسوالي، له دواړو خواو غواړو چې سوله وکړي او بالا د خوار ولسونه زوروي. محمد جعفر د نورستان لوایګل ولسوالي، د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان رښتینی همکاري پکار ده. او مهمه ده، لال محمد د هلمند له ګرمسیر څخه، د طالبان او حکومت خبرې په قطر کې نتیجه نه ورکوي، ځکه چې دا خبرې د نظر تبادله ده. هاشمی له مارجې څخه، د سولې لپاره اول اوربند ضروری دی. حقیار له سنگین څخه، د قطر غونډه د سولې اول اقدام دی، هر کله یې کوو. محمد عارف وفا له لشکرګاه څخه، که په قطر کې د سولې خبرې پیل شي، دا به د افغانانو په ژوند کې بدلون راولي. افغانانو په تیرو دیارلسو کلونو کې د خوشحالي ساعت نه دی لیدلی. زهین له کندهاره لیکي، خدای پاک دې وکړي چې په قطر کې د حزب اسلامي طالبانو او د سولې د عالي شورا د غړیو ترمنځ خبرې یو ښه پیل شي. غلام دستګیر له لشکرګاه څخه لیکي، له ولسمشر هیله کوم چې د قطر خبرې که رسمي دي که نه دي، جدي پسې تعقیب کړي. فاضل محمد له هلمند لیکي، خوشحاله یم چې د سولې خبرې پیل شي. حکمت الله حماس د هلمند له نادالي ولسوالۍ لیکي، طالبان باید سوله وکړي، که د پاکستان په خوله کوي نو پاکستان خو هم د دوی دښمن دی او هم د افغان حکومت. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه.
د پګواش په نوم یوې مؤسسې په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازیو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده، خو ویل کېږي چې دا خبرې به د سولې په اړه رسمي خبرې نه وي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي او امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ باله او غوښتنه وکړه چې باید دا مسأله جدي ونیول شي. د ولسي جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې تر ډېره امنیتي مسایل مطرح کیږي. د ولسي جرګې استازي وایي د بدخشان د خواهان ولسوالۍ د پیښې قربانیانو ته د حکومت اوسنۍ مرستې کافي نه دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په یو نادر سفر د دغه هیواد نه آرامه قبایلي سیمو ته تللی او په اوس امر کړی چې په دې سیمه کې نظم بیرته رامنځته کړي. په نیپال کې له زورورې زلزلې یوه اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان تر اوسه تري تم دي. په دې زلزله کې څه باندې 6200 کسان مړه شوي دي. او د امریکا د بالتیمور ایالت لوی څارنوالي ټول هغه شپږ پولیس افسران په جنایي جرمونو تورن اعلان کړی چې د یو تور پوستي د مړینې په قضیه کې ښکېل وو.
په جرمني کې د سیناف محکمې پریکړه وکړه چې هغه افغانانو ته بتاوان نه ورکوي چې د کورنۍ او غړي د یو جرمني قومندان په امر په کندوز کې نږدې 15 کاله مخکې په حمله کې وشل شوی وو. د دغو تلفاتو شمیر سلو ته رسیده. د وشل شوی خپلوانو د جرمني حکومت ته عریضه کړې وه چې تاوان ورکړي، خو د جرمني د استیناف محکمې د دوی غوښتنه رد کړه. د وشل شوی افغانانو مدافع وکیل وایي چې نورو مراجعو ته به مخه کړي. تفصیل د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د دې کورنیو مدافع وکیل کریم پوپل ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني د محکمې پریکړه خواشینون کې غیر منصفانه او له طبیعي زړه کوه.
در اصل اینا دعوا را باختن، اینا معتقد هستند که
په اصل کې دوی دعوا بایللی. دوی په هیڅ یو باور لري چې جرم یې کړی او د نړیوالو قوانینو خلاف کار یې کړی. خو دوی وایي چې موږ یوازې مجرم نه یو، بلکې ناتو هم باید په دې کې سره شریک شي. دوهم، محکمه وایي چې جرمني قومندان دی افغان جاسوس په خبره د حمله امر کړی دی. افغان جاسوس ورته ویلی و چې دا خلک ټول طالبان دی او باید وشتل شي. د محکمې دا خبره غلطه ده. د جرمني دولت تر نړیوالې جګړې وروسته قراردادونه کړی او په یو تړون کې ویل شوی چې په جګړه کې باید ملکی خلک ونه وژل شي. دا کلون شار محکمه د پنځمبه پر دوه ویل چې په کندوز کې د دې خواني قومندان مخکې تر دې چې د امریکا جنگي جټ الوتکې مرسته تور وغواړي، د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره د ټولو امکاناتو څخه کار اخیسته وو. خو شغلې پوپل وایي هغه دوه امریکایي پیلوټانو چې دا بمباری کوله، د جرمني عسکرو د قومندان ته څو واري ویلي و چې په سیمه کې کوچنیان لیدل کیږي او د مسالې د سپیناوي لپاره هلته د ټیټ پرواز اجازه غوښته وو. خود پوپل پوینه جرمني قومندان غوښتل چې نورو ته څرګنده کړي چې د جنگ په وخت کې پریکړه کولای شي، نو ځکه د امریکایي پیلوټانو خبره نه دا اوریدلې او د حمله امر کړی دی. د جرمني د استیناف محکمې دا پریکړه چې د وژلسو افغانانو کورونو ته غرامت نه ورکوي په بون کې د ابتدایي محکمې پریکړه تاییدوي. د محکمې ویاندې بیتینا منکی رويټرز خبري اژانس ته وویل مدعیانو دواړه محکمې وبایللې، خو بیا عرض اجازه لري او فدرالي محکمې ته تلای شي. دا د قربانیانو د کورنوي مدافع وکیل کریم پوپل وایي چې دوی به د ارتیا په صورت کې د اروپا ستري محکمې ته ارز وکړي.
مرحله بعدی محکمه سوال شما مرحله محکمه بیگی هاست.
تو همه مرحله داده چې د جرمنی ستری محکمه ته بتو او بیا به د هاگ نړیوالی محکمه ته بتو. زه ډاډ لرم چې د آلمانی قومندان اشتباه و او نور قاضیان به داونه منی چې دغه قومندان د یو افغان جاسوس په خوله پر ملکی خلکو بمباری کړی ده. محکمه ته په شاهدانو کې یو هغه پلار و چې دوه زامن یې مړه شوي وو او یو شته و چې خاوند یې په کندوز کې په دې حمله کې وژل شوی و. د جرمني خبری اژانس وایي د جرمني حکومت د ښه نیت له مخې پخواله په کندوز کې د دې بمباری د هر قرباني کورنۍ ته $15,000 ورکړي دي. خو د دغو خلکو مدافع وکیل کریم پوپل ازادي راډیو ته وویل چې که چیرې مسأله په هاګ کې نړیوالې محکمې ته ورسېده د جرمني حکومت به د زیات غرامت ورکولو ته مجبور شي. کریم پوپل وویل که چیرې د جرمني حکومت په حق کې داوا وبایلله بیا په $200,000 نشي خلاصېدلی، بلکې بیا به د قربانیانو د کورنیو د راتلونکي بشپړ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نیپال کې لاهم د سخت زلزلې له کبله زرګونه کسان ورکتي. په ورکو کسانو کې ډېر شمېر اروپایان هم شامل دي چې ویل کېږي د غیوات ته د سیاحت لپاره ورغلي وو. د مړیو شمېر تر 6000 زیات شوی دی او ویل کېږي چې شایي دغه شمېره لوړه شي. فریبا ظاهر د رویټرز خبري اژانس په استناد دغه راپور چمتو کړی.
په داسې حال کې چې د نیپال په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې زلزله ځپلو کسانو ته د مرستو لړۍ پیل شوې، ویل کېږي د زرګونو کسانو برخلیک معلوم نه دی او ورک دی. په دې زلزلې کې 6250 تنه مړه شوي دي، خو ګمان کېږي چې دا شمېره به نوره هم لوړه سي. لا هم تر ړنګو شوي ودانیو لاندې شوي مړي راایستل کېږي، خو د ژغورنې ډلې نسي کولی لرې پرتو سیمو ته ورسېږي. د نیپال حکومت د ټپیانو شمیر څه باندې 4350 تنه یادوي. په پلازمینه نیپال کې ډیری نامعلوم مړي چې تر ودانیو لاندې شوي و په سیمه کې د ناروغیو د رامنځته کېدو او د بوی د خورېدو د مخنیوي لپاره وسوځول سوه. سیمه ییز چارواکي وایي ډیری دغه مړي کېدای سي د ګاونډي هند وګړي وي چې د کار لپاره ورغلي وه. په همدې حال کې د نیپال لپاره د اروپایي ټولنې د پلاوي مشر رینس جی تیرینګ ویل چې زر تنه اروپایي وګړي لا هم لا درک دي. چارواکي وایي دا سخت ده چې دغه ورک شوي کسان وموندل سي، ځکه هغوی وړاندې په خپلو سفارتونو کې نه و راجستر شوي. خو تیرینګ خبریالانو ته وویل چې دا په دې معنی نه ده چې دغه کسان شخص شوي وي. دی وایي کېدای سي دغه کسان تر زلزلې د مخه پرته له دې چې چاته ووایي له دې هېواده وتلي وي. د فرانسې، ایټالیې، هسپانیې او هالند ورکو سویو وګړو شمیر 301 ویتنه دی، خو د آیرلند، کروشیا او رومانیا ټول وګړي موندل سوي دي. نور اروپایي هیوادونه له تر اوسه پر دې کار کوي چې د دوی څومره شمیر وګړي لا درک دي. بلخوا هغه کسانو ته چې په لرې پرتو سیمو کې ایثار پاتې دي په هلیکوپټرو کې د خوراکي مرستو رسول پیل سوي دي. ډیری نیپالیان د دغه زلزلې راهیسې په آزاد فضا کې بدیږي او د دې پیښې ژوندې پاتې سوي کسان د زلزلې د وروسته ټکانونو له ویرې خپل کورونو ته نسي تلای. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 6500 کورونه په دې پیښه کې ړنګ سوي یا زیانمن سوي دي. د سازمان وایي د نیپال د 28 میلیونه وګړو څخه 8 میلیونه یې زیانمن سوي دي، چې 2 میلیونه یې په راتلونکو دریو میاشتو کې خیمو، اوبو، ډوډۍ او درملو ته اړتیا لري.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته مخه کړو، د ایران په اړه یو مطلب لرو. د ایران د اټومي پروګرام په ارتباط د فرانسې سخت دریځ د خلیج د عربي هیوادونو سره د پاریس د اړیکو پراخوالي او غښتلتیا ته لاره هواره کړې ده. تمه ده چې د دواړو لورو ترمنځ په اړیکو کې نشتوالی به د خلیج د همکاري شورا په راتلونکې سرمشیزه کې د فرانسې د ولسمشر په ګډون سره نور هم ټینګ او پراخ شي. رضوان مراد په دې اړه راپور لري.
زرګونو ایرانی کارګرانو نن په تهران کې د مئی د لومړۍ نیټې په مناسبت لاریون وکړ. اعتراض کوونکي د کارګرانو د ټولنې د مرکز پر وړاندې راغونډ شول او د نورو غوښتنو تر څنګ یې له ایران څخه د بهرنیو کارګرانو د وستلو شعارونه ورکول. دغو ایرانی کارګرانو وویل په هیواد کې د بهرنیو کارګرانو د زیاتوالي له امله دوی بیکاره شوي دي. څه د پاسه 1 میلیون افغانان چې اکثره کارګران دي هم په ایران کې دي. د فرانس پریس خبری اژانس د رپورټ لمخې افغان کارګران زیاتره د ایران د کرهنې په سکتور او د ساختمانۍ په برخه کې کار کوي. زرګونو ایرانی کارګرانو نن په تهران کې د مئی د لومړۍ نیټې په مناسبت لاریون وکړ. اعتراض کوونکي د کارګرانو د ټولنې د مرکز پر وړاندې راغونډ شول او د نورو غوښتنو تر څنګ یې له ایران څخه د بهرنیو کارګرانو د وستلو شعارونه ورکول. دغو ایرانی کارګرانو ویل په هیواد کې د بهرنیو کارګرانو د زیاتوالي له امله دوی بیکاره شوي دي. څه د پاسه 1 میلیون افغانان چې اکثره کارګران دي هم په ایران کې دي. د فرانس پریس خبری آژانس د رپورټ له مخې افغان کارګران زیاتره د ایران د کرهنې په سکتور او د ساختمانۍ په برخه کې کار کوي.
بخښنه غواړم، د ایران په باره کې راپور سی له عربي هیوادو سره به اړیکې خراب شي او د فرانسې او اروپایي او عربي هیوادونو اړیکې به بهتر شي. دغه راپور وس راخلو او مخکې مو د ایران او د ایران د کارګرانو په ارتباط راپور اوریده چې پرون د می د لومړۍ نیټې په مناسبت په تهران کې کارګرانو غونډه کړې وه. د فرانسې او د عربي هیوادونو د روابطو په اړه لرزوان مراد څخه وسور.
د خلیج له عربي هیوادونو سره د فرانسې اړیکو کې ټینګوالي ته وروسته له هغې پام زیات شو چې قطر 13 اونۍ له پاریس څخه د 6.3 میلیارد ډالرو په ارزښت د رافایل جیټ الوتکو په اخیستلو موافقه وکړه. ټاکل شوې ده چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د روانې مۍ میاشت په 14مه نیټه د قطر پایتخت دوحې ته سفر وکړي او دغه هیواد ته د دې جنګي الوتکو د پلورلو قرارداد لاسلیک کړي. د فرانسې جمهور رئیس به د سعودي د پاچا په بلنه ریاست ته هم لاړ شي او دغلته به د خلیج د هیوادونو د همکارۍ په شورا کې ګډون وکړي. یو لوړ رتبه فرانسوي ډیپلوماټ رویټرز خبري آژانس ته ویلي، دا زموږ لپاره مهمه ده ځکه دا د ایران پر وړاندې د ستراتیژیک دریځ د غوره کولو لپاره د فرانسې د انتخاب ستاینه ده. دغه فرانسوي ډیپلوماټ ویلي، موږ او خود چې د اعتبار وړ شریکان یو او د سیمې په اړه له مسؤلیتونو اوګنه خالي کوو. فرانسې چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ویټو حق لرونکي غړی دی، له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه په هر ډول معامله کې د سختو شرایطو د وضع کولو غوښتنه کړې ده. فرانسه د غراز د هغه نړیوال ائتلاف غړی هم دی چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد مبارزه کوي. د فرانسې ولسمشر په داسې وخت کې د خلیج عربي هیوادونو ته ځي چې تر راتلونکو 2 اونیو پورې د خلیج د هیوادونو د همکارۍ د شورا مشران له ولسمشر باراک اوباما سره د لیدلو لپاره واشنگټن ته سفر کوي. د رویټرز خبری آژانس په وینا په تیر یو کال کې فرانسې د خلیج له عربي هیوادونو سره د 15 میلیارد ډالرو د پوځي مهماتو او وسایلو د پلورلو قراردادونه کړي دي. فرانسې په 2012 کال کې د خلیج له عربي هیوادونو سره د ټینګو او پراخو اړیکو لرلو ته خپل توجه زیاته کړه.
د ازادۍ مجله روغتیا د ژوند شتمنۍ.
با عرض سلام خدمت شنونده های رادیو آزادی، به برنامه صحت این هفته خوش آمدین. من فرشتان دام میزبان شما هستم و در این برنامه روی بیماری ملاریا صحبت میکنیم. بیماری ملاریا که در اثر گزیدن یک نوع پشه فرد به او مصاب میشه، خطرناک ولی قابل جلوگیری و علاج میباشه. بله دوست عزیز، در این برنامه دکتر صاحب احمد ولی صدیقی از پروگرام ملاریا مهمان ما هستند و در مورد امراض ملاریا، البته انواع گوناگونش، معلومات میدن. دکتر صاحب برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد ملاریا معلومات بدین.
خوش باشین. قبل از این که به صحبت خود ارتباط ملاریا شروع بکنم، تشکری میکنم از شما و از همکارایتان که به ما وقت دادین که در ارتباط ملاریا به وطنهای خود معلوماتی که داریم شریک بسازیم و در دانش از او و در سطح آگاهیشان افزایش به وجود بیاید تا بتانن اونا با وزارت صحت عامه افغانستان، با پروگرام ملی کنترل ملاریا و لشمانیا در کنترل از این مرض همکاری بکنن. مثل که شما گفتین، ملاریا یک مرض پرازیتی هست که توسط گزیدن پشه از شخص مصاب به مرض ملاریا به اشخاص سالم انتقال میکنن. یک مرض خطرناک و کشنده بوده، اما خوشبختانه که هم قابل علاج است و هم قابل پیشگیری و وقایه. به سادگی میتونه که تشخیص شوه و تداوی در مقابل تداوی اونا به سرعت جواب میده، اما قابل وقایه هم میباشه.
دکتر صاحب، علائم بیماری ملاریا چی است؟
علائم بیماری ملاریا فرق میکنه، اما علائم معمولش که در افغانستان میتونن هموطنای ما به سادگی او را تشخیص بکنن، تب است، درد اعضای بدن است، حرق است و لرزش است که بعد از تب اونا یک مرحله حرق داره و بعد از او تب لرزه که هموطنای ما اکثرا میگن یک لرزه به وجود میه و دوباره تبش هم اکثرا وقفه‌ای میباشه. اما یه اعراض معمول در سطح جهان نیست. در کشورهایی که ملاریا به صورت دوامدار میباشه مثل افریقا اعراض فرق میکنه، اما در افغانستان وطندارای ما میتونن که با میس اعراض عامده اونا تشخیص بکنن و
اما باعث کمشتی هم میشه.
ملاریا اعراض دیگهش سبب دلبدی هست. وقتی که دلبدی یک مریض داشته باشه حتما اونا کمشتی هم میباشن، درد اعضای بدن شدید داشته می باشن، استفراغات داشته می باشن.
تشکر دکتر صاحب. قاری صاحب پشتون نشنونده همیشگی ما روی خط هستن. بله سلام علیکم قاری صاحب، بفرمایید.
بله پرشتا جان خودتا تا سلام علیکم صافو دازاری رجتولو کارکون کوریدون کوتا او صافو درانم یلما دکتر صاحب سلام علیکم خوری شموزو متکلی دخوای دیگه دکتر صاحب ملت تاگایی ورکی چون چیز موز پا
سلامت باشید.
ما ډاکټر صاحب څه دې پوښتنه دي؟ اوله پوښتنه خو نه ده چې دا د ملاریا ناروغي په خپل څو قسمه ده دشي، او بل پوښتنه مې ده دا د ملاریا غوماشه یا پشه په انسان چې چی دغه پشه یو قسم ده او که نور اقسام هم لري، یعنی یو ډول ده که څو ډوله ده. او دومه درېمه پوښتنه مې ده چې دا د ملاریا نور ناروغي
بسیار زیاد تشکر قاری صاحب. از طریق رادیو شما بشنوین دکتر صاحب برای شما معلومات میتن، بفرمایین دکتر صاحب.
محترم رو قاری صاحب دیره منن از تا پختن اینا ملاریا چه کم معمول انوادی اغا سلور نوادی چه فالسیفارم ملاریایی وای وکس اوول پنامه یا دیگه خوست نوی پنزم نوی کشسه ویچ اغا دومره معمول نده، هم دقا سلور نوی معمول ده. خو پا افغانستان که موگ دو نوی ملاریا لرو، چیوی فالسیفارم ملاریا ده چه اغا وجون کم ده، اغی تا دماغی ملاریا هم کلا کلا وی که چیر ناروخ زر تداوی نیشی دکتر ته مراجعه نکی، نو همدغه فالسیفار ملاریا د وخیم ناروغ ملاریا یا دماغی ملاریا سبب هم گرزی. او بلی وای وکس ده چه پا افغانستان که تقریبا 90-95% واقعات ده وای وکس ده کبل نه منز در ازیم. نو پا افغانستان که موگ همدغه دو نو ملاریا لرو چه یو فالسیفارم ده بلی وای وکس، خب پنره که همه سلور نو معمول ده. د تاسې د د میاشې په باره کې پوښتنه کړې وو، په نړۍ کې تقریبا 3000 انواع د میاشې شته چې د هغې جملې نه 390 ملاریا انتقالولی شي. خو کوم میاشې چې موږ ورته وایو همدا میاشې چې هغې کې بیا معنس مذکر دي چې معنس د ناروغی د انتقال باعث ګرځي، یا مذکر بالکل د انسانانو نه وینه نه اخلي او د باعث د انتقال د مرض نه ګرځي. نو مختلف انواع لري، خو تاسې د افغانستان خلک چې د بالکل بیل علم دا ډیر وخت نیسي، نو تاسې کولای شئ چې کوم میاشې چې په دیوالو کې ناست یا دیوالو سره یو زاویه جوړي هغه د ملاریا د میاشې په نامه وپیژنئ او بس. او دا ساري ناروغی ده چې د یو کس نه بل کس ته یوازې د میاشې د چچلو په وسیله انتقال کیږي، د بل لارې نه نشي کېدی.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر ما حنیف از ولایت قندوز روی خط هستن. سلام علیکم برادر.
سلام علیکم حنیف هستم از قندوز.
بفرمایین حنیف جان، خوش آمدین به برنامه.
تشکر زنده باشین به شما، خدمت دکتر صاحب و همکنان خدمت تمام همکارای شما تسلیم. از سوال میشته که همه ملاریا تعمیز برش کدام واکسین تیس واکسین شده مقابل از او همو شرط لو کرد به کار نکنه یک مسئله، و دو مسئله دکتر صاحب گفت اقسام زیاد مختلف داره، کدام نش خطرناک است که و او میشه باعث هلاکت انسان میشه؟
سلامت باشی حنیف جان، منتظر باشین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما پاسخ میتن. بفرمایید دکتر صاحب.
برادر محترم حنیف خان از کندوز، تشکر از سوال شما. واکسین که مورد استفاده قرار داشته باشه در ملاریا هنوز به وجود نامده. یک نوع واکسینی که کشف کرده بودن به خاطر ملاریا او از این که استعمال نداشت مورد قبول جامعه نبود، چرا به خود شخص مفاد از او نبود، به اشخاص دیگه مفادش میرسید، بنان او به موفقیت ننجامید. دیگه واکسینی که جاگزین از او باشه تا بالا به بازار عرضه نشده، و در قسمت انواعی که کدام نوعش وخیم است وخیمترین نوع ملاریا نوع فالسیفارم از او می باشه که ما در افغانستان هم واقعات شده داریم. خوشبختانه واقعات از او در 12 سال گذشته 98% کاهش یافته و او واقعاتش کم شده. و نوع دومش که باز وخیمتر میتونه به نام ملاریا ملاریایی است که در افغانستان خوشبختانه وجود نداره، در بعض کشورهای افریقایی است. اما کشنده ترین نوعش دوباره تکرار میکنم که شکل فالسیفارمش است که در افغانستان خوشبختانه کمتر است.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما مظلومیان از ولایت لوگر روی خط هستن. سلام علیکم برادر.
بله سلام دکتر صاحب، چطوری بخیر؟
سلامت باشین، شما خوب هستین؟
گویارم در من ولایت دکتر صاحب کنده پشتون کیری و ستغای رکم گناه شدی در من که چی زمانان وایت دغای سوکو خبست دغای نروی اخت کیر دکتر صاحب کنده پشتون جدار شده که چنگ دیدار گناه شدی
خب گران اوروره تاست سلامونه دروانده کوم. غمیاش مو دونه و غمیاش لرو چقد ناروغی باعث گیرزی په افغانستان کې چی د خاکی غمیاش دی چقد د کالدانی سبب گیرزی او یو د ملاریا غمیاش دی چې د ملاریا سبب گیرزی او د چ کله ناروغ کس وچی چی او دغه نوروز ته بیا روغ اشخاص وچی چی نو دغه ناروغ کس نه روغ کسانو ته د ناروغی انتقال ولای شي.
سلامت باشین دکتر صاحب. ملاریا چی گونه بروز میکنه؟ چی گونه یک فرد مصاب میشه به ملاریا؟
وقتی که یک شخص مصاب به ملاریا باشه، این پرازیت ملاریا در وجود از او باشه، اگر اعراض و علائم داشته باشه، یعنی چرا در بستر کشورهای افریقایی میتونه اشخاص معافیت داشته باشه اما پرازیت در وجود داشته باشه. وقتی که پشه بیایه از وجود از یا خون بگیره اینا رو وخزه بکنه، اینی پشه ها منتن میشه به پرازیت ملاریا. هرگاه کمی پشه های منتن اشخاص سالم وخزه بکنه، اینا خونه به داخل وجود از اونا انتقال، پرازیت به داخل وجود از او انتقال میده در وقت خون گرفتن و این پرازیت بعد از یک مرحله ای که در جیگر از اونا تکامل میکنه دوباره به خون محیطی از او آمده و این اشخاص هم مصاب به ملاریا میشه. باز تکرار میکنم که از اثر گزیدن پشه های منتن با پرازیت ملاریا اشخاص سالم منتن.
شما اشاره کردین به بیماری ملاریا نوع مغزی که گفتین خطرناک است، این در چقدر مدت یک فرد از بین میبره و آیا تداوی از چیگونه است؟
ملاریای فالسیفارم را که من یادآوری کردم، اگر اینا به وقت و زمانش تداوی نشوه، اینا حجرات مختلف عضویت مصاب می سازد، بخصوص حجرات که در دماغ وجود داره. خود رگهای کوچک خون که به نام عروق شریه یاد می شه در خون اونا بند شده و مریض به ملاریای دماغی مصاب می شه. تداویش عین ملاریای دیگه هست، اما وقتی که یک شخص مصاب به ملاریای دماغی میشه، این واضح است که به دکتر به وقت و زمانش مراجعه نکرده و وقت زیاد سرش گذشته در خانه، اینا به اختلاطات مختلف ملاریا مواجه می باشه. البته تداوی اختلاطات از او باز مسائل جداگانه است که کدام اختلاطات به بار آورده ملاریای دماغی، که باز باید اختلاطاتش مطابق با مو اختلاطاتی که به وجود آمده تداوی شود. اما تداوی ملاریایش هم تداوی ملاریاست، اما از اینکه این شخص به حالت کوما می باشه، نمیتونه که ادویه را از طریق فمی بگیره، شکل زرقیش برشان تطبیق میشه در شفاخانه ها.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما عزت الله میرپال از ولایت غزنی روی خط هستن. بله سلام علیکم
دکتر صاحب. من یه پوښتنه دارم.
بفرمایید سوال سنه مطرح کنید.
دکتر صاحب، د ملاریا رندوزی پورکه کوچنیان کې ډیره
کوغات. تشکر برادر. دکتر
برادر محترم عزت الله خان، ستا سوال دومره واضح نه و برداشت ما وکړه چې د پغټانو کې که په ماشومانو کې د نارینه و خزینه غټان او ماشومان ټول په دې ناروغۍ باندې اخته کېدای شي. یوازې هغه ماشومان چې تر شپږو میاشتو پورې هغه خپل مور نه معافیت لري، د هغه کسان مصاب کیږي نه، نو د ټول کسان په دې ناروغۍ باندې مصاب کېدای شي، که هغه نارینه یې که خزینه که غټي که ماشومی.
دکتر صاحب، خیر از این که از طریق گزیدن پشه مثلا سرایت میکنه، آیا کدام رای دیگه سرایت موجود داره از یک فرد به دیگه فرد؟
رای معمولش امو گزیدن پشه هست، اما راه های دیگه هم وجود داره که واقعاتش نادر است که یکیش از طریق انتقال خون است. وقتی که یک شخص مصاب به ملاریا می باشه، پرازیت ملاریا در خون ازی می باشه، اگه ای خون بته به اشخاص سالم دیگه انتقال خون صورت بگیره، اینا می تانه که ملاریا را به او شخص انتقال بته که نمشم به حساب نادر است. و همچنان مادرای مصاب به ملاریا میتونه از طریق پلاسنتا ملاریا را انتقال بده به طفل خود.
بله.
کی نوش هم نادر است، یعنی واقعاتش خیلی به ندرت دیده میشه در سطح جهان.
بله.
اما شکل معمولش هم او است که از طریق گزیدن پشه از اشخاص مصاب به اشخاص سالم سرایت میکنه.
زنده باشین دکتر صاحب. برادر ما حاجی محمد از ولایت هلمند روی خط هستن. سلام علیکم.
سلام.
سلام برادر، خوب هستین؟
بله، پرسن لرم زیلمن رو نشکرم.
خوش آمدین به برنامه. دیک طرف برین که گوشی برین که سرصدا نباشه. بسیار سرصداست، بفرماین.
من پرسن ملاریا پا باره کنم.
بفرماین، سوالتان رو بگوین.
ما در دکتر صاحب خدم پرسن رو شد در ملاریا وست در پیروی پیروی تخه پیجن دل سره در که در وست مخصد دیر شکاله تا لیر شکاله تا زور شکاله یا کاره یا دا که شپ سره ده او د دې ملاریا د بعد فرید سره کومو پیژنې دا مریض د علایم د سره کومه ملاریا چې سره پوسټ چې دا مریض ملاریا ده.
تشکر برادر. از طریق رادیو بشنوین دکتر صاحب بر شما گفتنی های دارن.
گران اورور د هلمند څخه ډیره مننه. د پیړیو څخه را پدې خو پیژندل شوی ناروغي ده. اگر چې په خوا دې ته ملاریا نه ویل، دته د خراب هوا ناروغي ویل، ځکه چې خلک نه پیژندل دا چې دا ملاریا ده او د میاش په واسطه رامنځته کیږي. خو وروسته چې تحقیقات وشو، دوی نړۍ په دې باندې قادر شو چې دا کشف کړي چې دا یو ناروغي ده چې د میاش د چچلو په وسیله روغ کسانو ته انتقال کیږي. نو دا د ډیر پخوا زمانو نه د ناروغي موجود ده، اوس نوې کشف شوی نه ده. او د چې تاسو څنګه پوښی چې دا ناروغي ده، نو د دې معمولی اعراض ما مخکې مویل تبه ده. کله چې تاسو تبه لرې او په ملاریایي ساحه کې ژوند کوي، چې هلمند هم یو د ملاریایي ساحو څخه ده، نو تاسو ډاکټر ته مراجعه وکړئ. او د هغې په څنګ کې خواله ده، لرزه ده، نو دغه معمول اعراض دي. او د ټول بدن د اعضاو درد ده، نو کله چې دغه اعراض ښکاره سي تاسو وجود کې، نو تاسو کوشش وکړئ چې زر ډاکټر ته مراجعه وکړئ. چې ځکه چې تاسو که ډاکټر ته مراجعه وکړئ، د دې تشخیص و تداوی دواړه وړیا دي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. شما گفتین پیشتر که از طریق خون اکثرا کمتر انتقال میکنه، یعنی معمول نیست، بیشترش از طریق پشه است. آیا مادرایی که شیر میتن از طریق شیر، مثلا مادر مصاب از طریق شیر، همی ملاریا همی بیماری به طفلشان سرایت میکنه؟
سوال خوب. هیچ گاه ملاریا از طریق غذایی که مادر استفاده میکنه و از اوی غذا طفلش یا اشخاص دیگه استفاده بکنه، یا آب که استفاده میکنه، یا شیری که میته، انتقال نمیکنه. چرا؟ این پرازیتایی فقط در خون است و از طریق خون انتقال میکنه به پشه ها، و یا اگر انتقال خون مستقیم صورت بگیره به اشخاص دیگه. یگانه رایش امو معمولش از طریق پشه است و نادرن از طریق پلاسنتا که طفل در رحم مادر میباشه انتقال بکنه، و یا ای که از طریق نقل و دم مستقیم از شخص مصاب به اشخاص سالم که فعلا خون چک میشه پیش ازی.
دکتر صاحب شما گفتین که مثلا از طریق پلاسنتا به طفل انتقال میکنه. اگر یک مادر حامله به ملاریا مبتلا باشن، داروهایی که اینا میگیرن و یا می خود بیماری ملاریا بالای طفل که در بطن از یاس تاثیرات داره؟
ما در ملاریا میگیم که مادر و طفل زیر 5 سال اینا بیشتر معروض به خطر ملاریا هستن.
بله.
و یک علتش اینمی است که اگر یک مادر مصاب به ملاریا میشه، اگر به وقت و زمانش تشخیص و تداوی نشه و تداویش مطابق رهنمودهای وزارت صحت عامه افغانستان صورت نگیره، اینا میتونه که خطرات را بار بیاره، هم به طفل هم به مادرش. اما اگر اینا مطابق رهنمایی دکتر تداوی خود سرانه نبکنن، به دکتر مراجعه بکنن، تداوی میشه، تداویش بدون کدام اعراض است، انشالله هیچ کدام
ضرر نداره،
تداویش ضرر نداره، اما اگر تداوی نمیکنه به مراتب ضررش بیشتر است، هم تهدید کننده حیات خودش و هم از طفلش است هر دویش.
تشکر دکتر سی برادر ما حاجی عبدالصمد از ولایت لغمان روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام نداره دکتر سمد اول سلام تقدیم هم داد سلام دکتر ایچ آی وی ویروس اخته یا غمیاش و چی چی او بل رو انسان بیا و چی چی غمیاش دار انتقالی دایسی.
خب این سوال اگرچه ارتباط میگیره به دیپارتمنت ایچ آی وی ما، اما نه، ایچ آی وی از طریق گزیدن پشه از شخص مصاب به مرض ایچ آی وی به اشخاص سالم انتقال نمیکنه. فقط چند مرض است که از طریق گزیدن پشه انتقال میکنه که یکی ملاریا هست، دیگه سالدانه است که توسط پشه های خاکی انتقال داده میشه، یک نوع مرضی خطرناک دیگه هم از بنام دنگ فیور که خوشبختانه در افغانستان واقعاتش نیست فعلا.
تشکر شنونده های عزیز رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5 نشرات داره و صفحه اینترنتی ما است azadiradio.com. اگر در مورد ازی بگوین که بیماری که مصاب به ملاریا است، آیا کدام رژیم غذایی هم داره که باید او را مراعات کنه؟
خب کدام پریز خاص برای مریضای ملاریا وجود نداره، اینا هر چیزی را که گرفته میتونن از به حساب ملاریا کدام مشکل نیست، مریضای ملاریا میتونن که استفاده بکنن. اما ازی که این مریضا دلبدی داشته میباشن و دوای ازی هم تحملش چی است، مریضا میتونن که دوا را به شکم گرسنه یا شکم خالی نگیرن، پیش از او از شیر استفاده بکنن یا غذاهای دیگه نرمتر، چرا میتونه که سمو سیستم هضمی از اینا مصاب باشد در جریان چی. اما کدام پرهیز خاصه که مثل امراض فشار خون و امراض قلبی داره یا مرض شکر داره، کدام پرهیز خاص نیست، میتونن از هر نوع غذا استفاده بکنن.
یعنی کدام نوع غذا یا تشدید کننده بیماری نیست؟
نه خیر، میتونن مریضای ما از هر نوع غذا استفاده بکنن.
آزادی رادیو لوونه تروو.